درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام حملرو خو لومړی فایل په خبرونو کو د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو ډیر شمه پایته ورسوي. یو بریتانیایی چارواکی وایي ک طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي، همکاري به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپورې چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په چیرې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړی وي چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسې چې خلکو ته اساسي روغتیايي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړی دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډيرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالن رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیايي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لاري په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیايي اساسي خدمتونو ته لاسرسي درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندې کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي ک دغه ستونزه ژر هواره نشي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیايي سیستم سقوط وکوي. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت په خوندې او تنظیم شوی بڼه د روان اگست میاشتې په یو ډیر شمه پایته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبری غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستیزوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانک ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړه خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او وی ویل 66
فلایټس لفت اوت اف کابل یسټرډی ان دټ د جمعې په ورځ په تلیر شو ساتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او شپږ زره 800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غراز وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحدو ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوسټ په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه وویل فرانسا او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ماکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتونو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا تر هغه وړاندې شي. په ملګرو ملتو کې به د سرمنشي انټونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکړي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د بریتانیا یو جکپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي بریتانیا او متحدان به پراتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته غوښونو په لمزوړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیر ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکولې شي داسې لار خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د تروریستي ګواښونو په وړاندې خپلوي، نو به موږ دا عمومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی.
ده افغانستان پاره موږ د دې هواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او رازی په ورستیو کلونو کې یو شمیر حکومتونه واک ته ورسیدل، دوی راغله لو لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پوری تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچه د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولې و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. ماکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نشي. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنی صفه دولش پښنیوی اورید. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمې پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قومندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د تروریستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 1 شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هېواده د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سې شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې 1 نېټه ده رسمن پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو، د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستۍ برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبرالان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یادایش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 43 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووزي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غړې کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان خپل غوره وګړي له لاسه ورکړي. ورځپاڼې د درې کسانو ژوند ته اشاره کړې چې یو یې د یوې بهرنۍ رسنۍ ژورنالیست دی، دویم یې په یو نا دولتي پراختیایي سازمان کې کار کوه او درېیم یې یو هنرمند دی چې کابل کې ګڼ مینوال لرل. تر څو ورځې مخکې پورې له دې درې کسانو یو هم نه غوښتل چې له افغانستان څخه ووسي، خو اوس درې واړه غواړي چې افغانستان پرېږدي. ورځپاڼه وایي له افغانستان څخه د استعدادونو تیښته، هغه هم په دې هیواد کې له شل کلونو هڅو او زیاتو لګښتونو وروسته، د زغم وړ نه ده او دا وصیت اصلا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی ګزار دی. د افغانستان په مالی وزارت کې د اوبو او انرژي د برخې سلاکار الیاس وردک دی ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه د استعدادونو د تیښتې اغیز به پراخ وي. ورځپاڼه همدارنګه د طالبانو له قوله وایي چې دا خلک د لویدیځ لخوا تیرستل شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادۍ رډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د افغانستان ځوان استعدادونه له هېواده ووسي او په پردیو هېوادونو کې سرګردانه شي. د مجاهد په وینا د افغانستان ټولو خلکو ته به د دې هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو چانس ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز د یو افغان ژورنالیست له قوله وایي په دې خلکو میلیونونه ډالر لګښت راغلی او لویه پانګونه پرې شوې چې له هېواد څخه وتلې افغانستان ته لوی زیان دی. دا دی خبريال په وینا طالبان په هیګي چې څنګه جګړه وکړي، خو دوی له افغانستان څخه د تختیدلي کډرونو تشنه شي ډکولای او ډکولي اسانه کار هم نه دی. د نیوزویک مجلې په خپل ورستۍ غړ کې د امریکایي سناتور ټیډ کروس څرګندونه نقل کړې چې وای په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تر پای ته رسیدو مخکې د باګرام له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یو ویجاړونکې پریکړه وه. د امریکایي سناتور پر خپل ټویټر دا څرګندونه په کابل هوایي ډګر کې د هغه ورستۍ چاودنې په تړاو کړې چې د چارواکو په وینا 120 افغانان او 43 امریکایي سرتیري پکې وشل شي. د کابل د شمال په 40 کیلومتري کې پرته باګرام پوځي اډه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه، خو د جولای د میاشتې په لومړیو کې امریکایي ځواکونه په نیمه شپه له دې پوځي اډې څخه ووتل. دوی آن هغه یو افغان کمانډان ته چې باید د باګرام هوایي ډګر مسولیت پر غاړه اخیستای وای خبر هم ورنکړ.
په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپل وګړو او نورو افغانانو د استلو بهیر بشپړې دوته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکي سه شنبه پر اوس په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواو له لوري اندېښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووزي تخنیکي او نور پرسونل تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرني ځواکونو لوتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په ورسته یو دونه یو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو د بهرني وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټول ملکی الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووزي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونه د میدان نه ووزي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پایلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی، شاوخوا 13 میلیون وګړي بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا